یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم، پی یو استودیو ته مظفر بازاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع مو په بلخ ولایت کې د خلکو اعتراضونو ته ځانګړی کړی دی، چې نن یې درېیمه ورځ ده چې د مزار شریف جوزجان لار د ترافیک پر لور تړلې ده. دلیل یې دا دی چې دوی د انسان تښتونکو له لورې د یوه ماشوم د تښتونې په اعتراض راوتلی دي، چې له حکومته غواړي تر څو دغه ماشوم د تښتونکو منګولو خوښ نکړي نو دوی به دغه لارې پرانیزي. دا او نور جزئیات او نور راپورونه وروسته درته وړاندې کوو. خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. احمد تکل وړاندې کوي.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د دې هیواد پوځي ماموریت تمدید شي. په کندهار او کونړ کې په بمی چاودنو کې دولتي ځواکونو ته زیان اوښتی او برطانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې لوی څارنوال وټاکل شو. بشپړ خبرونه. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د دې هیواد د پوځیانو ماموریت تمدید شي. د هایکو ماس دا خبره د فونکی میډیا ورځپاڼو ګروپ نن خبره کړې ده. په افغانستان کې د جرمنی د پوځي ماموریت موده په روانه مارچ میاشت کې پای ته رسیږي. د هایکو ماس دا وړاندیز باید د جرمنی پارلمان لومړی تصویب کړي. جرمنی په افغانستان کې شاوخوا 1300 سرتیری لري چې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې په نننۍ چاودنه کې 8 تنه پولیس ټپیان شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر ازادۍ راډیو ته ویل مخالفینو چاودیدونکي مواد په یوه هموی کې ایښي وو. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په چپې درې ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې دوه محلي پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د امنیت قمندانۍ ویان فریدالله دهقان نن ازادۍ راډیو ته ویل چې چاودنه تېره شپه هغه مهال وشوه چې محلي پولیس په چپې درې ولسوالۍ کې په کلا سیمه کې په ګزمه بوخت وو. پرون د جمعې په ورځ هم د کونړ ولایت په سرکاړو ولسوالۍ کې دو غبرګو چاودنو اوو کسانو ته چې دوه پکې ملکیانو مرګ ژوبله واړوله د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د میانمار یا برما له پوځیانو غوښتي دي چې واک بیرته ملکي حکومت ته وسپاري او د دې هیواد مشره آنګ سان سوچي خوشي کړي. د شورا ویلي د جنوب ختیځې آسیا په دې هیواد کې سلګونه زره کسان د پوځي کودتا پر ضد مظاهرې کوي او د نړۍ خلک یې ننداره کوي. د ملګرو ملتونو د څانګې پرون جمعه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په میانمار کې د ټولو نیول شویو کسانو د سم دستي خوشي کېدو او منتخب حکومت ته د واک د بیرته سپارلو غوښتنه پکې شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مرستیال ندی الناشف وویل په میانمار کې د فبروري د لومړۍ نیټې له پوځي کودتا وروسته له میرمن سوچي او ولسمشر وین میند پرته له درې نیم سوو ډېر کسان نیول شوي دي چې په دوی کې خبریالان، محصلین او مذهبي مشران هم شامل دي. برطانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی لوی څارنوال وټاکل شو. د نړۍ له 130 ډېرو هیوادونو پرون نوموړي ته رای ورکړي. نړیواله جزایي محکمه په نړۍ کې د سختو پیښو لکه د جنګي جرمونو د بشري حقونو پر ضد او د بشري ضد جرمونو او د ډلهیزو وژنو د قضیو څیړنه کوي. کریم خان د فاتو بن سودا پر ځای د آی سی سی د لوی څارنوال په توګه وټاکل شو. د میرمن بنسو د 9 کلن ماموریت سکل په جون میاشت کې پای ته رسیږي. او وروستی خبر دا چې ملګرو ملتونو د امریکا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د یمن حوثي یاغیان د تروریستي ډلو له فهرست څخه باسي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دجارک دا پریکړه یو مثبت بدلون بللی او ویلی دی ملګری ملتونه هیله لري چې له دې سره به د یمن د ستونزو د سیاسي حل لپاره لاره اواره شي. د حوثي یاغیانو په برخه کې د متحدو ایالتونو دا پریکړه به د فبروري له 16 نیټې وروسته د تطبیق وړ وي. ملګرو ملتونو مخکې خبرداری ورکړی و چې په تروریستي لیست کې د حوثیانو له شمیرلو سره اړو کسانو ته د مرستو د رسېدو مخه نیول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي د حوثیانو په اړه د واشنگټن پریکړه په یمن کې د خراب بشري وضعیت لپاره شوې ده.
د نن ورځې په خبرونه کې به دا واوري چې په بلخ ولایت کې دریمه ورځ ده چې د مزار شریف جوزجان ترمنځ لاره د ترافیک پر مخ تړلې ده. د کندهار ولایت خمو بمو د موټر بم چاودنې هم خبر کوي چې ویل کېږي 12 پولیس پکې ټپیان شوي دي. دغه ورځ دا به واوري چې د غلام خان په لاره د تاجکستان لپاره لمړنۍ ترانزیتي کارګو خوست ته رسیده. خلک څه وایي؟
اوس موږ کوی چې تاجکستان سره کاروبار وکړو، ازبکستان سره وکړو، د تجارت په کچه باندې تجارت ډېره غټه غټه ده.
نن د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې سره سم د افغانستان کې خلک د دې وسیلې څخه څومره ګټه اخلي.
کرونا او با پړوانی چې موږ کوم په هغه تر لاسه کړی دي، اکثر هم د راډیو باندې تر لاسه کړی دي.
د جرمونو د نړیوال محکمې لپاره نوې څارنوال وټاکل سو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته لکه څنګه چې محکمې یادونه وکړه، په بلخ ولایت کې لا هم د خلکو اعتراضونه د یو ماشوم د تشتونې په اعتراض دوام لري. دغه ماشوم چې ډېر موده وسول د انسان تشتونکو لخوا تشتول سوی او له کورنۍ څخه ډېرې پیسې غوښتل سوي دي، په دې مسله کې حکومت ورګډ سو خو لا هم دې کار نتیجه نه ده ورکړې. ماشوم نه دی خلاصوي او خلکو په اعتراضونو لاس پورې کړی. وی اوس د همدې اعتراضونو په لړ کې دا دریم ورځ چې د مزار شریف جوزجان لار د ترافیک پر مخ تړلې ده. دغه ورځ د حیرتان او اقنا بندرونه هم ویل کېږي چې تړل سوي دي، خو دا چې وضعیت نور جزئیات څه دي لسیمې به زما له همکار څخه واورم. د اوس سره د ټلیفون پر کښه دی. بله مهرباني وکړئ تاسو اوریدونکو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړئ.
سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. د درو په دې تښتونې څخه نن تقریبا نیوز لا سمه ورځ چې تښتول شوی دی. د نوکلمو کسانو لخوا د دغه د اخلاصون په اړه اعتراضونو وروسته له هغه پیل شو چې د دولت اقدامات په دې تړاو پایلې نن درلودې. د پنجشنبه په ورځ د مزار جوزجان په لویه لاره زرګونو تقریبا ووتل. د لارې وتنه او تر دم کړی هم چې نن درې ورځې کېږي دوی هلته د تحسن کېږدۍ هم درولې ده او لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې. تېره ورځ د اقنې انتقوی بندر د صدرتي توکو پر مخ وتړل شو او نن هم د مزار شریف حیرتان بندر لاره د 2 ساعتونو لپاره بنده وه، خو منځګړیتوب د محلي حکومت شوی دی او لاره بېرته پرانستل شوې ده. دنن په مزار شریف کار کې هم ترکمنانو دوی کېږدۍ د بلخ دیوالي دفتر مخ ته درولې دي او د چهارشنبه په ورځ تقریبا 8 یا 9 زره کسانو دلته لاریون ترسره کړ. خو د دوی اساسي غوښتنه دا ده چې د ماشوم پرته له دې چې کوونکو ته کومه پیسې ورکړل شي، د ماشوم باید د دولت له لوري د عملیات خلاص شي. خو محلي دولت هڅې تر دمه دغه ماشوم د خپلوانو د لخولې چې پایلې نه درلودلې او ناکام دي. دوی
بله، یو پوښتنه ده د تاسو هم یادونه وکړه د دومره ورځو لپاره اعتراضونه د لارو بندیدل د بندرونو بندیدل خامخا په دې ژمي په شپو ورځو کې خلکو ته به هم ستونزې جوړې کړې. څنګه تاسو د خلکو سره خبرې کړې دي؟ هغوی د دې ستونزو په اړه څه وایي؟ او آیا د چارواکو سره مو هم خبرې کړې دي چې هغوی څه وایي چې د دې لارو د خلاصولو لپاره به څه وکړي، څه ژمنې کړې دي؟
دقیقا موږ د مزار چوزجان لوی لاره مسافر مسته چې عمدتاً باس سرپل ته چوزجان ته فاریاب ته له دې لارې ورځي خبرې کړي. دوی په ستونزو کې تقریبا 8 ساعته 9 ساعته یا هم 12 ساعته انتظار بس تر څو د اخچې له سلولارې دوی ور واوړي. وخوا خلک یې په ستونزو اخستان کسان چې د بد خوځوي روغتون ته راځي، د شمال پته دلته فعالیت کوي، له نورو ولایتونو دلته مریضان راولي. او بل د اقنې بندر چې ترکمنستان څخه وارداتي توکي د ترکمنستان څخه راواردي، او نن هم د حیرتان بندر لاره چې بنده شوې ده او د مرکزي آسیا څخه 5 شپږ هیوادو څخه دغه لارې د ټول افغانستان د نفت اکمالات ترسره کوي، د خوراکي توکو او همداسې نورې سوداګریز توکي راکلوات تر لاندې لري تر سره کې چې دم سوداګرو سره کوم کوم خبرې درلودې. دوی ویل چې دوی په ستونزو کې دي او دا د نن په کور د ټوکو په اړه وروړي. یو مسله په لاته چې خرید او لټ سره هم خبرې درلودلې. دوی وایي چې یو ځنې لار ده چې عملیات تر سره شي، خو دوی تر دمه لږ وشت زیات عملیات تر سره کړی دي او بخت لري چې عملیات تر سره شي څخه ته خپل موقعیت ته تاخير ورکوي. د بل خوالي پرادازمي سره چې موږ خبر درلودي دا ممکن په دولت کې د سکتان چې لوی سلاست لري او دا معلومات د وستر شریکوي. دا اعداد چې د عبدالرؤف کورنۍ هم وایي چې ممکن د دولت په توګه تختپخ کوي او په دې تړاو د مرکزی دولت د وخت ملي امنیت ادارې یو غړی هم نیولای دی چې تر پښتنو لاندې دی. بله
ډېر زیاته مننه کوم. له بلخ ولایت څخه د ازادي رادیو همکار و چې د یو ماشوم د تښتونې په اعتراض کې د خلکو د اعتراضونو او د مزار شریف چوزجان د لارو د ترل کېدو په اړه جزئیات راکول. د دې موضوع د پرمختګونو په اړه نور جزئیات ازادي رادیو په روانو خبرونو کې هم اوریدای شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غلازادي رادیو ری اوس په بلخ څخه کندهار ولایت ورسو. د افغانستان د کورونې چار وزارت وایي چې په کندهار کې موټر بم هدف ته رسیدو وړاندې لمنځه وړل سوی، خو په پیښه کې 12 پولیس ټپیان دي. د دې وزارت له لوري رسنیو ته پاستول سوی پیغام کې راغلی چې د پیښه نن سهار 9 بجې د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک سیمه کې شوی ده. بلخ د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې 13 طالبان وژل او 9 نور ټپیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اوري.
د مقناطیسی ماین چاودنو او هدفی وژنو په دوام یو ځل بیا د انتحاري حملو پیل. دا انتحاري موټر بم چاودنه نن سهار د کندهار په ناامنه ولسوالۍ ارغنداب کې سوي چې د تلفاتو په اړه بیلابیل څرګندونه سوي دي. د افغانستان د کورونای چارو وزارت رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې پولیسو د ارغنداب ولسوالۍ د کوهک خونځي په سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک موټر پیژندلی او هدف ته له رسېدو وړاندې لمنځه وړی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 12 پولیس چې په سیمه کې په عملیاتو بوخت و ټپیان سوي دي. خو د کندهار د امنیت قوماندانۍ د امنیت امیر فرید مشل رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې حمله د هموی موټر په وسیله سوي ده چې و پولیس پکې ټپیان سوي دي.
نن تاسو ته بهتر در معلومه ده ونیم بجې د اقنده ورسوري د کوپ په سیمه کې دشمن یو را د ټانک چارج کړی و چې د امنیتي ځواکو د خوا بل خصوصا د پولیس د خوا څخه پیژندل سوی و. نیم پیجارې کړی دی او اووه نفر پولیس په سطحي ډول زخمیان و چې لومړی تداوی وروسته بیرته خپلو وظایفو په تشتون سوه.
ښاغلی مشال زیاتوي پولیس د دویم امنیتي حوزې اړوند و چې د عملیاتو لپاره سیمې ته تللی و. په ورته وخت کې بی کره امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په همدې ولسوالۍ کې د ځانګړي ځواکونو د دویم ټولي قومندان علامر چې په لنګ هم مشهور و په جګړه کې وژل سوی بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي عملیاتو په ملاتړ د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې 13 طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. تر اوسه هم طالبانو د موټر بم برید او همدا شان دوی ته د اوبخت مرجوب لپاره څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو درې میاشتو راهیسې د کندهار په ارغنداب، پنجوایی او ژړۍ ولسوالیو کې د طالبانو فعالیتونه زیات شوي چې سیمه یې نامنه کړې. افغان ځواکونه د دوی په وړاندې عملیات کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه زموږ له همکاري واورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي هر ورځ چې د ملي بودیجې تصویب ځنډیږي د ملي وایدو د راټولولو په برخه کې جدي زیان اوړي. د دغه وزارت ویان فرید نوخت نن ازادي راډیو ته ویل چې روان مالی کال کې د ملي وایدو د راټولولو لپاره 216 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی چې دا د ملي بودیجې تصویب پورې تړلې مسله ده. نوموړي وویل د ملي بودیجې په تصویب کې ځنډ هغه مالی پروژې چې د دولت لپاره عواید لرونکي دي له ځنډ سره مخ کړي او د بېوزلۍ او کاری کچا ورسره لوړه شوې ده. د مالی وزارت په وینا کې بودیجه تصویب نشي لمرسته کوونکو سره د ژمنو پلي کول هم له ستونزو سره مخ کیږي او خصوصي سکتور ته زیان اوړي. خو دغه وزارت ډاډ ورکوي چې هڅه روانه ده سود ماشونو د ورکړې چاري له ځان سره مخ نشي. د مالی وزارت وایي ولسی جرګې ته د بودیجې په دریم لیګل شوي سند کې د جرګې ډیری وړاندیزونه په پام کې نیول شوي او دوی ولسی جرګې سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دي چې د ملي بودیجې په اړه د نظر شخص فونه حل او د راتلونکو مالی کال بودیجه تصویب شي. د مالی بودیجې په مسوده کې د راتلونکو مالی کال ټول ټال 343 میلیارد افغانۍ په نظر کې نیول شوی چې له دې رقم 311 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه ده چې د ملي بودیجې شپږ شپږ سلنه او پرختی بودیجه 116 میلیارد افغانۍ ده چې د ملي بودیجې 14 سلنه جوړوي. په ننګرهار ولایت کې د سکم 3.3 میلیون افغانۍ په ارزښت 15 زیربنایي پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې یادې پروژې د کرنې وزارت د اقلیمي بدلونونو له امله د رامنځته کېدونکو ګواښونو د کچې ټیټولو پروژې لخوا پلي شوې چې پکې د کانالونو بیا رغول او د استنادي دیوالونو جوړول شامل دي. ښاغلی غفوري وایي د دغو پروژو په پلي کېدو سره 4000 جریبه ځمکه خړوبېږي او 2500 جریبه کرنیز ځمکې د سیند له ګواښونو خوندي شوي چې د بزګرانو د حاصلاتو په زیاتوالي او د دوی په اقتصادي وده کې رغنده رول لوبوي. د یاد وزارت په وینا د دې پروژې په پلي کېدو سره سلګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 104 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 470 افغانۍ.
دستانو اقتصادی خبرونه خو مور دل تاسې کولای سي چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا ولولي او کچیر مو د خبرونه نوې اوریدلې په تکرار باندې هم اوریدلې سي، د تیرو خبرونو تکرار هم اوریدلې سي. نو پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ مخکې تر دې چې د افغانستان اړوند نورو راپورونو ته ورسو یو نړیوال موضوع بر واخلو. له نسبتا یوې اوږدې پروسې وروسته د جرمونو د نړیوال محکمې لپاره نوې ترنوال وټاکل سو. نوې ترنوال کریم خان نومیږي او د بریتانیا دی. دی به د جون پنیمایي کې د دې محکمې د اوسنۍ ترنوالې فاتو بنسو د ځای ونیسي. اسمه سروان نور تفصیل راکوي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیو هیوادونو بریتانیایي حقوق پو کریم خان د دې محکمې د راتلونکي څارنوال په توګه وټاکه او له دې سره د بنسودا د ماموریت د دورې پای ته رسیدو ته لاره هواره کړه. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال د ټاکلو پر سر د غړیو ترمنځ ژور اختلاف و. خان چې د آیرلندی، هسپانیایی او ایټالیایي کاندیدانو په وړاندې ولاړ و، د رایې اخیستو په دوهم پړاو کې بریالی شو. د حق د جرمونو محکمه چې تر اوسه پورې بنسودا څارنوالو 133 غړي لري او په 2002 میلادي کال کې د بشریت پر ضد جنایتونو ټول وژنو او جنگي جرمونو د تعقیبولو لپاره جوړه شوې ده. کریم خان به چې له بن سودا وروسته دا چوکی ترلاسه کوي نه کاله د هاګ د محکمې د څارنوال په توګه دند په غاړه ولري. بن سودا چې اوس په عراق کې د ډلېزي وژنې او د بشریت پر ضد د داعش یا اسلامي دولت ډلې له لوري د جرمونو د اعدام په شمول د جنگي جرمونو د څیړونکو مشري کوي د جون په شپاړه سمه تقاعد کیږي. د کریم خان یو لومړنی پریکړه کېدای شي دا وی چې آیا د فلسطینیانو په خاوره کې پر بشپړو تحقیقاتو ټینګار وکوي. بن سودا ویلی وو چې منطقي دلایل شته چې په دې سیمه کې ممکن د اسرائیل او د فلسطین د وسلوالو ډلو له لوري جنگي جنایتونه شوي وي. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو تیره اونۍ هغه مهال اسرائیل په غوسه کړ چې محکمې خپله دا پریکړه تازه کړې چې پر اساس په 1918 میلادي کال کې د اسرائیل له لوري نیول شوې سیمې بیا غصب شوې خبرې وبللې. د جرمونو نړیوالې محکمې امریکا هم په دې غوسه کړی چې ویل د امریکایي پوځیانو په شمول په افغانستان کې د شویو احتمالي جنگي جرمونو په اړه تحقیقات کوي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال په دې خاطر پر بن سودا او د دې محکمې د پلټون کې ټیم پر غړیو بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تیره میاشت موبایل د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي چې پر دغو بندیزونو بیا کتنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د غلام خان په لاره د تاجکستان لپاره لمړنۍ ترانزیتي کارګو خوست ته ورسیده. یا د کارګو چې په څو لویو موټرو کې ځای پر ځای شوی و د خوست سلګونو اوسیدونکي د هرکلی لپاره د غلام خان سیمې ته ورغلي وو. په دې اړه نور حال په دې راپورټ کې
د جمعې په ورځ د پاکستان څخه په څو لویو موټرو کې د بیلابیلو توکو لمړنۍ ترانزیټي محموله د غلام خان لارې خوست ته راورسیده. د توکو یاده محموله چې غلام خان په لارې د ترانزیټ ټول قانوني مراحل بشپړ شوي تمه ده د افغانستان له لارې تاجکستان ته بیلابیل پاکستانی توکي ولېږدوي. ملي سوداګر انور افغان چې د لومړنۍ ترانزیټي محمولي توکي وارد کړي آزادۍ راډیو ته وویل
موږ لاره اوس نړیواله شوه. چې نړیواله شوه مخته به موږ مالونه راتلل ګرځې ستا خوست لوګر د زین د موږ کار کوو مخکې موږ نشو تلای. اوس موږ کوای شو چې تاجکستان سره کاروبار وکړو، د ازبکستان سره وکړو، د تجارت په کچه باندې تجارت ته ډېره غټه غټه ده. په دویم قدم کې د پنچرمین نه ونیسه، د چوکیدار نه ونیسه، د ډرایور نه ونیسه، کلندر نه ونیسه، هر طبقې خلکو ته دغه غټه ده. په زرهاو خلکو ته به دلته د کار زمینه برابره شي انشاءالله، او خوشحالو په کار باندې مصروف شي، او د کار مصرفوز رم ان شاء الله موږ اتسه کمیږي او ربط کمیږي هغه کمیږي، د خوشحالي زیره ده.
د یادو ترانزیټي توکو د محمولې د هر کلی په خاطر غلام خان سیمه ته د خوست ولایت سلګونه خلک په ولسی جرګه کې د دې ولایت استاذي د خوست او پکتیا والیان او د ځایي حکومتي ادارو ملکی او پوځي مسؤلین ورغلی ول. د احمد زاهد شورش بنوم د ګمرک یو تن مسؤل ول
دا د سکوډا سیستم ده چې تقریبا د نړۍ په 13 هیوادونو کې دا تطبیق شوی ده، او د نړۍ تر ټولو سټانډرد ګمرکی سیستم دی چې الحمدلله موږ اوس د غلام خان لار د منځنۍ اسیا سره او د جنوبي اسیا هیوادونو په دې لار باندې د دې سیستم په برکت وسلیږي، او موږ د دې سیستم نه عملا په افغانستان ته استفاده کوي چې تقریبا د 95% نه زیات زموږ ګمرکونه د دې سیستم تر پوښښ لاندې دي.
د ګوربز ولسوالۍ قومي مشران هم په دې لار د ترانزیټي محمولې لیږدولو ته خوشاله دي، وایي خلک به د تل په شان د دې لار د امن په تامینولو کې خپل مرستې ونسپموي. قومي مشر حافظ الله جان ویل
تیا کوله د مو مرته دغه منطقه ګوربز ډیره د امن په فضا کې ستلی دو دا وال ډیره کمزيري لري او خوانات پتلل سرته بیا موټر شول نن په منځنۍ اسیا بدلیږي. دغه مش ډیره شکریا ده چې د ټول خوست پر بالکل د افغانستان پر دغه مش یو بهترینه لوسرونه بیل چې دا دو.
ملي سوداګر حاجی شهباز ګوربز کسه هم د غلام خان پلاره د ترانزیټي محمولې وړل یو خپ پرمختګ غنی، خو زیاتوی چې تر اوسه هم ستونزې او نیمګړتیاوې پکې موجود دي.
د غلام خان لاره کې یو څه مشکلات شته، یا پیرا هغه ټیم کورینه چې د دولت په مخ کې لري هغه دي شوی چې تاسو نه راډیرو ا دې د پورا سرکینه ډیر جوت ازوت په چار دی، لیکن سرک تنگ دی.
په دې پر جوړې شوې غونډې ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایي وویل کچېرې د دې سیمې ولسونه یو بل سره وصل شي نو په سیمه کې به فقر، غربت او ناامنۍ په خپله له منځه ولاړې شي.
ټولو کا گاونڈیانو تا سومر چی دی چی غواری دوی ہم دی عزت سیختنان شی او دلتا ہم مشکلات نیوی او دلتا ہم مشکلات نیوی او دی فقر و بیچارگی نوش غرر شو ها غوی دی پریگ دی چی دغا ولسونه سره وصل شي تجاران سره وصل شي او بالاخره افغانستان دی سیمې لپاره دی یو پل حیثیت لري.
د کارپوهانو په وینا چې غلام خان لاره کراچۍ څخه د نورو لارو په پرتله کابل ته 416 کیلومتره نږدې ده او په دې لاره سوداګري تجارت ته په ګټه تمامیږي. د خوست او لوی پکتیا اوسیدونکو په وروستیو 2 لسیزو کې په پرلپسې توګه د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو غوښتنې کړې دي.
افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر خلک پکې راډیو اوري. په تیر شاوخوا یو کال کې چې د کورونا وبا خپره سوې راډیو خلک څومره له دې اخیستونکو ناروغي خبر کړی دی. په دې اړه تفصیل زما له همکار اورو.
راډیو د خپل پیدایښت له وخت نه تر ننه له غږ نه په استفادې خلکو ته د اطلاع پر رسولو کې ځانګړې وه. د افغانستان خلک د بیلابیلو ستونزو له امله ټکنالوژۍ ته زیات لاسرسی نه لري. نامنۍ او د برېښنا نشتوالی هغه څه دي چې انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی لا پسې محدود کړی. ښایي همدا لامل وي چې په افغانستان کې راډیو ډیر اوریدونکي لري. په کمه بیه او په سختو شرایطو کې اطلاع رسول هغه هم په نورو هیوادونو کې د دغې غږیزې رسنۍ یوه بله ځانګړنه ده. د کورونا وایرس خپراوي سره راډیو وتوانېده چې خلک د دغه وایرس له خطره خبر کړي. د تیر کال د کپ په 15مه په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. له هغې وروسته تر اوسه خلکو ته په ځانګړې توګه په اطلاع رسونه کې د راډیو رول د پام وړ او مهم و. د کونړ اوسیدونکي نثار احمد او د ننګرهار اوسیدونکي نصر الله رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کورونا وبا په اړه باندې چې موږ کوم پوهاوی ترلاسه کړی دی اکثر هم د راډیوګانو لاره ترلاسه کړی دی. دلته نورې شبکې کوم چې تصویري بڼه لري په سمه توګه کار نه کوي ځکه دا ساحې غرنۍ دي.
یو داسې یو شی ده چې موږ سره په ژب کې په موبایل کې هر وخت کې موږ په همدې باندې وبا په اړه ټولې کوم دغه چې یو دا سپارښتنې دا ټولې د راډیو نه موږ اورېدلې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم وایي د کورونا وایرس د خپراوي په وخت کې ډیری اعلانونه د دې ناروغۍ په اړه اما په هوای د راډیو له لارې وو. د دغه وزارت ویان ډاکټر دستګیر نظری
د کورونا وایرس په خپرېدو تر اوسه د دغه وایرس د مخنیوي په اړه د عامه ذهنونو د روښانتیا او لازمو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو لپاره له ملي او سیمه ییزو 150 راډیوګانو 2643 ساعته د عامه پوهاوي اعلانونه خپاره شوي دي. د دغه پیغامونو لګښت د یونیسف له لوري ورکړل شوی.
په همدې حال کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15% افغانان راډیو اوري.
راډیو د خلک په ژوند کې ډېر غیز لري. کله چې مونږ هغه ملي هم دارنګه جهانی او نړیوال ستونزې لرو بیا د خلک ارتیا راډیو باندې ډېریږي. او زه فکر کوم په دغه د کرونا وبا سوا دغه ستونزې سره پیښ شوی و خلک د راډیو څخه ډېر استفاده وکړه. دغه پیغامونه نه او همدارنګه غلار خوانی سه د رادیو لاره و خلک ډیر استفاده وکړه.
په لومړي ځل رادیو په 1899 میلادي کال کې د ایتالوي عالم د مارکونی لوري اختراع سو. خو اوس هم په دومره ډیرو رسنویو کې ځان ته ځانګړی ځای ساتلی. که څه هم په 1902 المریز کال کې د کابل په پولي ارتل کې په کمو امکاناتو د رادیو دستګاه په کار پیل وکړ. اوان تر دې چې د غږ د سب دستګاه یې هم نه درلوده. خو په 1900 المریز کال کې زیات امکانات ترلاسه کړل. د هر کال په تریدو پر راډیوګانو کې کار هم توپیر کوي. محمود کوچای چې نږدې 4 لسیزې پر راډیو کې کار کړی وایي
اوسنۍ شرایطو سره موږ پرتله کړو زما له نظره دا خو د پرتلې وړ نه دي. دا ځکه چې پخوا موږ ډېرې زیاتې ستونزې ګاللې. یو چا سره به چې مرکه کوله په ډېرو سختۍ به مو هغه پیدا کولو. ټلیفونونه نه وو، موبایلونه نه وو، بیا به پخپله ورتللو. ضمناً موږ هغه وسیلې چې کارولې خصوصاً د ریکارډ لپاره هغه وسیلې هم ډېرې زړې وي، پخوانۍ وي.
که څه هم په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو شمیر 190 ښیي، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دغه شمیر له 216 زیات یادوي. یونسکو په 2012 کال کې د فبروري 14 د راډیوګانو نړیوال ورځ په نومو نوموله. له هغې وروسته یاد ورځ هر کال له دغې وسیلې نه د اطلاع رسونې ته احترام لپاره نمانځل کیږي. په 2012